السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. مخکې دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکړم، پایل دې سات په خبرونو کې وو. د افغانستان خبرالانو مرکز د طلوع نیوز د خبریال روح الله سنگر د خوشی کېدو خبر ورکوي. د مرکز نن په یو خبر پڼه کې ویلي چې ښاغلی سنگر چې دوه ورځې وړاندې په پروان ولایت کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی و خوشی شوی دی. د افغانستان خبرالانو مرکز د هغه د خوشی کېدو هرکلی کړی، خو دی هم ویلي چې هغه د قانون خلاف نیول شوی او د یوه خبریال په توګه ازادي سلب شوې وه. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی پرون دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي و چې پر روح الله سنگر سربیره په پروان کې بل خبریال زمیر زهیر او په کندهار کې د تمدن ټلویزیون خبریال عبدالرحیم محمدي د طالبانو په توقیف کې دي. د رسنیو د ملاتړ دې بنسټونو د طالبانو له حکومته غوښتي چې ژر تر ژره توقیف شوي خبریالان آزاد کړي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سر مفتش اداره یا سیګار وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د $2 میلیون په لګښت د یوې پروژې په ترڅ کې د افغان خبریالانو ملاتړ کوي. په افغانستان کې د خوندي راپور ورکولو تر عنوان لاندې پروژه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ولسواکۍ بشري حقونو او کار د ادارې لخوا تر لاس لاندې نیول شوې ده. سیګار پر ایکس شبکې لیکلي دي چې له خطر سره د مخامخ خبریالانو سمدستي ملاتړ او خوندیتوب او د ناسمو اطلاعاتو او سانسور د مخنیوي لپاره له رسنیو سره مرسته د دې پروژې هدف دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ خبریالان له هېواده وتلو ته اړ شول او د طالبانو د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له کبله ګڼې رسنۍ وتړل شوې. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړې استازي روزا اوتنبای و سبا چهارشنبې د لندۍ په 9 په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نامه په خپله ایکس پاڼه خبر ورکړی چې دا غونډه د کابل په وخت د ماښام په 1:30 بجې پیلېږي. امنیت شورا په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان په اړه څو غونډې جوړې کړې دي. دې شورا د لندۍ په څلورمه هم د افغانستان په اړه خبرې وکړې. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان د امنیتي، اقتصادي، بشري او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړل. د بې سرحده ډاکترانو ټولنه یا ام اس اف وایي چې د افغانستان روغتیایي برخې ستونزې د صحي تاسیساتو د لا زیانمنېدو او د روغتیا پالانو د نور کمی باعث شوي او په نتیجه کې ډېر خلک له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. ام اس اف په یو مفصل راپور کې چې پرون خپور شو وایي له دې سره د صحي وضعیت د لا خرابېدو او د زیږون پر مهال د ماشومانو د مړینو د زیاتېدو خطر رامنځته شوی دی. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. د غزې روغتیایي چارواکو نن خبر ورکړ چې د غزې پر جنوبي ښار رافه د اسرائیل پر توغندي حملو او بمباریو کې درې کورونه لګیدلي چې په نتیجه کې 40 فلسطینیان وژل شوي دي. لسګونه زره بې ځایه شو فلسطینیانو د غزې په شمال د اسرائیل له حملو د خوندیتوب لپاره د مصر سرحد ته نږدې په رافه ښار کې پناه اخیستې، خو دا ویره په زیاتېدو ده چې دا سیمې هم نور نو خوندي نه دي. نن سهار د غزې د جنوبي ښار خان یونس اوسیدونکو هم د حماس ډلې او اسرائیلي پوځیانو ترمنځ د درنو جګړو خبر ورکړ. حماس د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. د شمالي کوریا مشر نن د هغه څه په وړاندې د نورو تهاجمي اقداماتو خبرداری ورکړ چې د امریکا په مشرۍ پوځي ګواښ وباله. کیم جونګ اون دا خبرې نن هغه مهال وکړې چې د شمالي کوریا د دریم پرمختللي توغندي د ازموینې نن درایه کوله. دا توغندی په دې هدف جوړ شوی دی چې د امریکا مرکزي قلمرو په نښه کړي. د شمالي کوریا د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې کیم وویل د خپل هېواد د وسلو د جوړولو پر وړتیا پوره باور لري او زیاته کړه چې ښایي د امریکا د 2024 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې نورې ازموینې هم وکړي، خو کارپوهان په دې اند دي چې پیونګ یانګ د امریکا د اصلي ټاټوبي د ویشتلو لپاره باید ډېرې نورې د پام وړ توغندوی ازموینې هم وکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې پر پرونو کې به واوري چې د بې پولو ډاکترانو ټولنه ام اس اف وای په افغانستان کې روغتیا سانتیاو تن لاسرسي او د روغتیا شرایط خراب دي. د ناروغ خلکو د مړینې خطر زیات کړی دی. خلک هم د روغتیا سانتیاو نه لرلو شکایت کوي.
اول د غشت ما زه مریض دا کلینیک ته راغلم د دې کلینیک څخه نه ست جواب کړم د دې څخه کړي ته جواب کړم.
په دې اړه به د صحی او روغتیایی چارو لیو کتون کی سره هم وغږیږو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د افغان کډوالو میرمنو او نجونو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې د دوی د حقونو باید ملاتړ او ساتنه وشي. دا به هم واورئ چې په خوست کې میش وزیرستاني کډوال وایي مخکې کلونو کې به له ژمې مخکې ورسره مرسته کېدې، سږ کال ورسره هیچا مرسته نه ده کړې.
امید دی یونیسف د اخلاق چرواکي نه دا خواست دی چې موږ ته د خپل حق ادا کړو، اکه نغدي وي که خوراکي وي او که نره سرپناه ځایونه وي، ویلی چې ژمی دی، اوړې دی، برونینه دی او د میش خلک ډېر بې واسطه او ډېر غریب دی.
د خبرونه په دوهمنې مایې کې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث مو هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ ترنګلو پر ترنګلو اړیکو څرخي.
په داسې حال کې چې پاکستان دا 15 کلو کې زموږ په هیواد کې لاسوهنې کړي دي، پردی پروژې دلته پلي کړي، خو موږ له پاکستان سره ډېر مشترکات لرو. باید دا خبرې د سیاسي او ډیپلوماتیکو اړیکو د لارې حل شي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي راډیو اوري. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو هم واوریدل، د بی پولي ډاکټرانو ټولنې اس اف واي په افغانستان کې روغتیایي اسانتیا او تن لاسرسي او د روغتیایي شرایط خرابې دود خلکو ترمنځ د مړینې خطر زیات کړی دی. ټولنې په یو راپور کې پرونی خبر کړی د افغانستان روغتیایي سیستم له فشار سره مخ بللی. په عین حال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هم خلک روغتون ډاکټر او درملو ته د نه لاسرسي له امله له بیلابیلو انکړونو سره مخ دي. جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې.
د بیپولی ډاکټرانو سازمان د افغانستان روغتیایي سیستم لوګدي مديره هيسي د کارکونکو کموالي او د بودیجوي کمښت له امله لرننګونو سره مخ بللې. د سازمان په یو راپور کې چې پرونی خبر کړي لیکلي، د افغانستان روغتیایي سیستم کې د زیربناو لمنځتلو، د صحي پرسونل کمی، روغتیایي شرایطو خرابېدو او د روغتیایي اړتیاو د نه پوره کولو له امله د خلکو ترمنځ د مړینې خطر هم زیات کړی دی. په دې راپور کې زیاته شوې د 2020 کال په اگست کې د حکومت له بدلون وروسته چې ورسره د ملاتړ کوونکو تمویل راکم شو، د افغانستان پروختي سیستم فشار هم اضافه شوې دی. د بیپولی ډاکټرانو سازمان د افغانستان په شمال کې خپل فعالیتونو ته په اشاره د حملې کلی چې په دولتي روغتونونو او کلینیکونو کې ماشومانو ته د پاملرنې پرسونل، بودیجی او اسانتیاو د نشټوالي له امله د دې ادارې کلینیکونو ته زیات ناروغان راځي. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت وایان شرافت زمان په دې راپور کې یادو شویو اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. خو وړاندې ادعا کړي چې دوی توانېدلی د افغانستان صحي سکتور له فلجدو وژغوري. خو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بیا خلک وایي نه یوازې دا چې روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري، بلکې د روغتیایي مرکزونو کمی، درملو او د روغتیا پالانو نشتون یې ژوند له کړاوونو ډک کړی دی. د هلمند اوسیدونکي رحیم محمد ازادي راډیو ته وویل
کلینیکونه هنونه سده کمزور کلینیکونه چې درې ورځې د دې میاشتې حالت یې اول د غشت ما زه مریض دا کلینیک ته راغلم، د دې کلینیک څنګه یې ته جواب کړم، د دې څخه یې ته جواب کړم، د دې څخه دې ته کنده ته تللی ما دا نه ویل چې دا د پات ژوندې دی ورسو ډاکټران نسته دوه ورځې دلې بعد هغه بیا بیرته تللې و میاشتې حالت یې چری دوه ورځې دلته چری دوه ډاکټران هغه نه زنانه یو زنانه ورسره دی دا چې اوس همیشه دلته دلې وای یو نه کې خوندور ځای جوړ شوی ما سه دوه خوندې بعد هغه کې ناس درې ورځې دلې بیا بیرته تللې بازار ته.
د کونړ اوسیدونکو ګل زمان بیا وای سیمه کې روغتیایي مرکزونه نه لري او مجبور دي چې خپل ناروغ تر خار ورسوي.
دلته روغتیایي اسانتیاوي نشته او د دې ساحې خلک خار ته چې کوم د روغتیایي مشکلاتو لپاره زیو مصارف هم نه لري. ډېر خلک د مشکلاتو سره مخامخ دي، زمونږ علاقې خلک چې ځینې مریضان پکې خپل ژوند د لاسه ورکړي، یعنی دونه مشکلات دي او خاص کر د زنانه او مریضانو ډېر به مشکل دي چې اکثره یې په لاره کې چې کوم د خپل ژوند د لاسه ورکړي.
دا په داسې حال کې چې د 2023 کال په اگست کې د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې د افغانستان روغتیایي سکتور له مالی ستونزو سره مخ و بال او زیاته کړه. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته 8 میلیونه خلکو ژوند ژغورونکو اړینو او ممکنه طبي مرستو ته لاسرسی له لاسه ورکړی. د افغانستان روغتیایي سکتور هغه مهال له لا زیات فشار او مالی ستونزو سره مخ شو چې طالبانو په دولتي ادارو او خصوصي مؤسسو کې د نجونو ښځو په کار بندیز ولګاوه. د 2023 کال په جنوري کې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې ولیکل په نا دولتي مؤسسو کې د خزو د کاربندیز لامل و نوی روغتیاي مرکزونه تړل شوی چې د فعالیت بندیدو سره نږدې نیم میلیون افغانان له روغتیاي خدمتونو محروم شوی دي. روغتیا نړیوال سازمان روان کال په اګست کې دا هم ویلي و چې هر ورځ څلور ویشمان دي او یو سل وش په تماشومان د مخنیوي وړ مړینې له امله مري.
د افغانستان اسلامي طبي اتحادیه مشر ډاکټر محمد یوسف طیب هم د ټلیفون لاره سره وصل دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته راغلاست.
ډیر مننه نوري صاحب تاسو مستاسو کارکونکو او افغانستان متدین ولست سلامونه او درناوی وړاندې کوم زستو خدمت کی.
راپور مو اورید د بسرحد ډاکټرانو ټولنې د افغانستان روغتیایی یا افغانستان صحی او روغتیایی ستونزې ډیر زیاتې بللې ویلې دي چې روغتیایی برخې ستونزې دومره ډیرې دي چې د صحی تاسیساتو د لا زیانمنېدو او دغه راز د روغتیا پالانو د نور کمی باعث شوي په نتیجه کې ډیر خلک له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي. ایا وضعیت هم داسې ده؟
مننه نوري صاحب. بلی تر ډیره حده په داسې حال کې چې د افغانستان په ډیرو لرو پرتو سیمو کې د کمیت له نظره په کافي اندازه باندې روغتیایي مرکزونه جوړ شوي او فعال دي، اما د افغانستان د هیلت کلستر راپور چې د 2023 کال لپاره تخمینوي دا ماغه راپور پر اساس د افغانستان 10 میلیونه وګړي لومړنۍ روغتیایي خدماتو ته د یو ساعت پیاده مزل په موده کې لاسرسی نه لري. دا په دې معنی چې 10 میلیونه خلکو ته د روغتیایي خدماتو ضرورت دی. د بل پلوه که وګورو د افغانستان د روغتیایي سکتور سره هغه مرستې چې په تیرو دوو یا دریو کلونو کې کېدي او د دولتي روغتونونو د افغانستان په لویو ښارونو کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په مرسته باندې تقریبا د تیرو دوو کلونو د پاره روان وو. اوس د سره صلیب د خوانه هغه مرسته هم تقریبا د 2 میاشتو را پدې خو درېدلې دي چې د دې سره دا خطر تر ډېره حد موجود دی چې ممکن د افغانستان په ثانوي او ثالثي روغتونونو کې پر مختلفو خدماتو ته د ولس لاسرسی نور هم کم شي او ولس د ستونزو سره مخ شي. خو دا باید یادونه وکړو چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم چې موږ یې وینو خپل پوره هڅې کوي تر څو د ډونرانو سره یا هغه تمویل کوونکو ادارو سره په ګډه باندې دغه ولس یا دغه خلک چې لومړنۍ روغتیایي خدماتو ته لاسرسی کم دي او هغه لوی شپخانه چې د غوږ لپاره اوس د ډونرانو یا تمویل کوونکو ادارو د خوا بودیجه نشته د دوی د لپاره بودیجه پیدا کی که چیرته د تمویل کوونکو ادارو د خوا نوي نو د هغه یو مجلس پر اساس چې د هیلت کلستر مجلس وو او ما هم پکې حضور درلود افغانستان د عامه روغتیا وزارت په نسبی ډول یا فقسمی ډول باندې داسې هم ویل چې بیا به دولت د دې برخه کې سرمایه گذاری کوي او دا به خپل مسؤلیت کې اخلي.
په ټوله کې درسته ده چې په د افغانستان د نورو برخو تر څنګ د افغانستان پر روغتیایي سیستم هم فشار ډیر زیات دی، خو د افغانستان وګړي روختون صحی کلینیک ډاکټر او درملو ته باید لاسرسی ولري. کومه برخه کې دغه ستونزه ډیره حاده ده؟ د روختونونو د کلینیکونو په برخه کې د ډاکټرانو په تیر بیا د متخصصو ډاکټرانو په برخه کې او که د لازم او هغه د با کیفیت درملو په برخه کې
زموږ د افغانستان د روغتیايي سیستم ستونزه تر ډیره حده د روغتیایي کلینیکونو د مقدار یا د تعداد له نظره دومره جدي نه دی. موږ په کافي اندازه روغتیایي کلینیکونه د افغانستان په ډیرو لرو پرتو سیمو کې هم لرو، اما اساسي ستونزه زموږ له نظره او زموږ د ټولنې له نظره د افغانستان د دولتي روغتیایي کلینیکونو او روغتونونو لړخه د وړاندې کېدونکو روغتیایي خدماتو د کیفیت موضوع ده چې په دې برخه کې د حکومت او تمویل کوونکو ادارو او د عامه روغتیا وزارت جدي فنګونی او توجه ته ضرورت دی. د واردیدونکو درملو کیفیت دوهمه هغه خبره ده چې زمونږ روغتیایي سکتور د ننګونو سره مخ کړی دی. دا په دې معنی چې تر دې حده اوس په قاچاقي ډول باندې د درملو د واردېدو مخه نیول شوې، اما بیا هم هغه درمل چې دلته افغانستان ته واردېږي د کیفیت له نظره ولس د ډیر باور وړ نه دي، او په بعضي مواردو کې په واقعي ډول هم کیفیت نه کم وي، سره د دې چې د دې په شواهد ولاړ داسې کوم تحقیق چې وخی 100% درمل د کیفیت له نظر ضعیف دي، داسې کوم په شواهد ولاړ تحقیق نشته. اما د درملو ټیټ کیفیت د ټیټ کیفیت درمل را واردېدل دا هم ستونزه ده. درېم ستونزه د متخصصو کادرونو یا د کمواله، مثلا په لری پرتو سیمو کې او هغه متخصص کډرونه چې موجود دي هغه تر ډیره حده په لویو خارونو کې راټول دي، ځکه چې په لری پرتو سیمو کې د هغه د ژوند لپاره سہولتونه، د هغه د بچیانو لپاره د مکتب سہولتونه، د برق یا د ژوندانه سره تړلي مربوطه نور اړین سہولتونه چې الته نوی په دې اساس باندې متخصص کډرونه تر ډیره حده پوري لری ساحو ته د تک زه کوي. نو په لری پرتو ساحو کې د متخصصو کادرونو کمواله دا بل اساسي ستونزه ده، او د دې ترڅنګ په بعضي تخصصي برخو کې د کادرونو نشتون د هیواد په سطحه یا د ډیرو کمو کادرونو موجودیت، مثلا سرطاني ناروغیو په برخه کې د متخصصو کادرونو نشتون زما وایم، ځکه چې کادرونه دومره کم دي چې په نشت باندې حساب دي، او دا د دې باعث کیږي چې زموږ ولس دغه تخصصي خدماتو لپاره د هیواد څخه بهر ولاړ شي او د ډېرو مشکلاتو سره مخ شي.
کور ودان د افغانستان اسلامي طبي اتحادیه مشر ډاکټر محمد یوسف طیب.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
په افغانستان کې ملګرو ملتونو د ښځو څنګه د افغان کډوالو میرمن و او جنو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې د دوی د حقونو باید ملاتړ او ساتنه وشي. په ورته وخت کې یو شمیر هغه میرمن چې په وروستیو کې کډوالۍ ته مجبور شوې دي وایي خوشاله ژوند نه لري او په وینا یې راتلونکی هم نامعلوم دی. نور جزئیات به له خپل خبريالو واورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه استازي ایلسن داودیان د دوشنبه په ورځ د کډوالو د نړیوال ورځ په مناسبت پر خپل ایکس پانه لیکلي دي چې کډوالۍ د ډیرو افغانانو لپاره یو انتخاب نه دی. هغه ویلي دي خپل د هغو کډوالو لور د چې کډوالۍ غوښتنه واخو د نوموړي په خبره ډیرو افغانانو لپاره بیا د خپل هیواد پرېښودل یو انتخاب نه دی. هغه غوښتنه کړې ده چې افغان کډوالو میرمنو او نجونو د ملاتړ وشي او د حقونو د خوندي کولو لپاره یې باید هڅه وشي. د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه هم پر خپل ایکس پانه لیکلي دي چې د 2023 کال د اکتوبر میاشتې رئیس هغه کډوال چې افغانستان ته رالیږل شوی دي 80% یې ښځې او ماشومان دي. په ورته وخت کې ځینې هغه میرمنې چې په ښځو د طالبانو د محدودیتونو له امله د وطن پرېښودو ته مجبورې شوې وایي په نامعلوم برخلیک کې ژوند کوي. د دې ښځو له ډلې مسعود کوهستاني ازادي راډیو ته وویل د هغې لپاره اجباري کډوالي له کورنۍ څخه د لرې کېدو سخت کار او نامعلوم راتلونکي په معنا ده. یوې بلې میرمنې بي بي زینب هم ازادي راډیو ته چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته کډوالۍ ته مجبور شوې ده وویل چې اوس په ایران کې ژوند کوي. هغه وایي سره له دې چې د کډوالۍ قانوني اسناد لري خو د روان تعلیمي کال په پیل کې ډېرې هڅې وکړې چې خپل اولادونه د ایران په ښوونځیو کې شامل کړي خو بریالۍ نشوه. نوموړې د نورو ستونزو خبره هم کوي. دا اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانانو د کډوالۍ بهیر یو ځل بیا زور اخیستی. مننه.
کور ودان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څنګ د افغان کډوالو میرمنو او نجونو پر وضعیت اندېښنه داسې مهال ښکار کړی چې پرون د دسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ وه. په دې مناسبت ازادي راډیو پرون ډېرې خپرونې همدې موضوع ته ځانګړې کړې وې. د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې هم په دې اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ او دغه راز ویډیوګانې هم شته. او اوس به هم د غزې روانې جګړې ته مخه کړو. اسرائیل د غزې په ترانګ نن هم خپلو حملو ته دوام ورکړ چې په پایله کې د فلسطیني چارواکو په وینا لږ تر لږه شل تنه فلسطینیان په رفح او دیارلس تنه نور په جبالیه کې وژل شوي دي. له بلې خوا د یمن د حوثي اغیانو ډلې ژمنه کړې چې په سره سمندرګي کې به پر اسرائیلي اهدافو حملو ته دوام ورکوي. نور جزئیات د احمد تکل په راپورټ کې اوري.
د غزې روغتیایي چارواکو نن خبر ورکړ چې د مصر سرحد ته نږدې پر جنوبي ښار رفح د اسرایلو په توغندوي حملو او بمباریو کې درې کورونه لګېدلي چې په نتیجه کې شل تنه فلسطینیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. چارواکي وایي په دې حملو کې فلسطینی خبریال عادل زاروب او د هغه د کورنۍ ګڼ غړي هم وژل شوي. د دې سره په غزا کې د وژل شویو خبریالانو شمیر د حماس ډلې په مشرۍ د روغتیایي چارواکو په وینا اووه نوي ته لوړ شو. حماس د متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. لسګونه زره بې ځایه شویو فلسطینیانو د غزې پر شمال د اسرایلو له حملو څخه د خوندیتوب لپاره په رفح کې پناه اخیستې، خو دا ویره په زیاتېدو ده چې دا سیمې هم نورې نو خوندي نه دي. بلخوا د غزې د روغتیا وزارت ویاند رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې په شمالي سیمه جبالیه کې د اسرایلو یو برید دیارلس کسان وژلي او 15 اویا تنه نورې ټپیان کړي دي. نن سهار د غزې د جنوبي ښار خان یونس اوسیدونکو هم د حماس ډلې او اسرایلي پوځیانو ترمنځ د درنو جګړو خبر ورکړ. اسرایلو د حماس د اکتوبر د 8 مله خونړي برید وروسته چې 1200 کسان ووژل او 240 نورې برمته کړل، د دې سخت دریځ ډلې د ځپلو لپاره پوځي عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې ټوله غزه ویجاړه شوې. لوګه بیوزلی او د بیزایه شویو خلکو شمیر زیات شوی او د فلسطینی چارواکو په وینا په ټوله کې نږدې شل زره فلسطینیان وژل شوی دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې د ملکی وګړو د وژنې په مسله کې له بهر څخه تر سخت فشار لاندې دی، ویلي چې دا جګړه به تر هغه ونه دروي چې پاتې 129 تنه اسرائیلي برمته خلاص شوي نه وي. د غزې جګړه اوس د سره سمندرګي سیمې ته هم غځېدلې او په دې ترڅ کې د یمن، ایران، پلوي حوثي ډلې د توغندیو او بي پیلوټ الوتکو په وسیله د تجارتي کښتیو وشتل پایل کړی دی. لدی حمله وروسته د څو هیوادونو په ګډون د یو ځواک د جوړېدو پریکړه وشوه څو په دې سیمه کې د تجارتي کښتیو امنیت ونیسي، خو حوثي ډله وایي چې دوی بخپل حملو ته دوام ورکړي. د دې ډلې یو مشر محمد عبدالسلام رویټرز خبری اژانس ته ویل چې کله د نړیوال ائتلاف ځواکونه وی کنوي دوی به حملو ته دوام ورکړي، خو هغه زیاته کړه چې حوثي ډله به یوازې اسرایلی کښتۍ او هغه کښتۍ چې اسرایلو ته ځي په نخښه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه کې بل مړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته انکتنه وکړو. صفی الله ستنګزی ته بغښ شو.
نیوزویک خبری مجله په دې عنوان یو مقاله خبره کړې چې پاکستان باید د جنسیتی اپارټاید یو دولت ته د افغان کډوالو ښځو جبري ستنول ودروي. لیکوال په اسلام آباد کې د یوې افغانې ښځې ستونزمن ژوند ته اشاره کړې چې له خپلو دریو ماشومانو سره په یوکرایي اپارتمان کې اوسیږي. د نیوزویک په دې مقاله کې د امنیتي دلایلو په سبب د یادې افغانې ښځې لپاره د زهاب مستعار نوم اخیستل شوی. وړاندې راغلي چې د زهاب کورنۍ د نیول کېدو او جبري ستنېدو له ویرې له کوره نشي وتلی. د لیکوال په اند د زهاب په څیر مرمنی چې اکثر په 2018 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پاکستان ته تښتېدلی، اوس په پاکستان کې په پولیسو سربېره له هر چا ویریږي. په مقاله کې راغلي پاکستان داسې یو دولت ته افغانان په تېره بیا ښځې او د تیر رژیم چارواکي او فعالان په زور ورستنوي چې پکې پر بشري ناورین سربېره د بشري حقونو بحران هم روان دی. نیوزویک د طالبانو د حکومت هغو لسګونو فرمانونو ته اشاره کړې چې ښځې او نجونې له خپلو اساسي حقونو محرومې کړي. له ښوونځیو او پوهنتونو د افغان نجونو راګرځول، د افغان ښځو پر کار او فعالیتونو محدودیت او ورزش او پارکونو ته د هغوی د ورتګ مخنیوی د خوځو په وړاندې د طالبانو له سختو اقداماتو بلل شوې. نیوزویک انتقاد کړی چې د پاکستان حکومت په تیرو 15 کلونو کې د داسې افغانانو نوملیکنه نه ده کړې چې د ځان د خوندیتوب لپاره د غیوات تکړه شوې. د راپورونو له مخې نږدې 15 لک افغانان د نومبر له لومړۍ له پاکستانه ایستل شوې دي. د بی پولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف په خپل پاڼه باندې د افغانستان په شمال کې د نوزیګو او وړو افغان ماشومانو لپاره د روغتیايي خدماتو او امکاناتو په کمښت باندې یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې د داسې دوه وړو نجونو روغتیايي زیاد شوې چې میندوی په ډیرې خوارې د بیپوري ډاکټرانو لملاتړ برخمن روختون تخپل انجنیر رسولی دي. نه میاشتنه هودا چې اوس د ناروغي په بستر پراته ده، علاج نه کید او مورې فریدی د مرستې او درملنې لپاره هر ورته کاو. هودا په شدید خوارځواکۍ اخته ده او ویلاتې نس ناسته او نور صحي عواملات شوي. اخو یو نووزیګي ماشومه اتوسا چې پاتې وشتمه ونې کې زیګیدلې و د نووزیګو په عجله برخه کې بستر ده. د اتوسا مروای سخته کړې ده چې وړم لورې په ماشين کې پراته و. د بیپولي ډاکټرانو سازمان وایي د مزار شریف پروختون کې دوی یوازې 28 داسې نووزیګو ناروغانو ته ځای لري، خو له مجبورې شپېته ماشومان پکې بستر وي. په مقاله کې د بیپولي ډاکټرانو د سازمان د مزار شریف د څانګې د مشر هایدی اوختنباخ خبرې راخستل شوې چې د افغانستان په شمال کې د نوزیګو او وړو ماشومانو لپاره د روغتیايي خدماتو او امکاناتو لکموالي اندېښمنه ده. هغه ویلي ام اس اف مزار ته په دې خاطر راغله چې د نوزیګو ماشومانو د مړینو کچه راټیټه شي، خو د هغه په خبره د مراجعه کچه د دوی تر ظرفیتونو خورا لوړه ده او دا ښکاروي چې هلته څومره صحي خدمات او امکانات کم دي. په مقاله کې لدی یادونه شوې چې په 2018 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د ګڼو نورو برخو په څیر صحي سکتور هم د بودیجې له کمښت سره مخ شو. د بودیجې دغه کسر د نوزیګو او وړو ماشومانو لپاره د روغتیايي خدماتونو پر سوالو کې مستقیم اغیز کړي.
او اوس به هم په خوست کې مش د وزیرستاني کډوالو ستونزو ته مخ کړو. د خوست ولایت اړوند سپیری ولسوالۍ او افغان دوبې کې مش د شمالي وزیرستان کډوالو د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان سی آر او د افغان طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې له دوی سره د ژمنې مرستې وشي. د هغه کډوالو چې په وزیرستانونو کې په 2014 میلادي کال کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د پوځي عملیاتو له امله افغانستان ته راوختي دي. دوی وایي تیر کال ورسره یو ان سی آر د نغدو مرستو تر څنګ د ژمې لپاره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته شوي و خو سک دا مرستې نه دي شوي. نور حال په دې رپورټ کې اوري.
د خوست ولایت اړوند د سپیری ولسوالۍ افغان دوبۍ غریزه سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال د یونیسیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ نړیوال خوراکي پروګرام او نورو هغو نړیوالو بنسټونو څخه چې دوی سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کوي د ژمنیو نقدي مرستو غوښتنه کوي. وزیرستاني کډوال وایي نور کلونه به د ژمي لري راتګ وړاندې دوی سره نقدي مرستې کړي، خو سږ کال تر دې وخته چې ژمی پیل شوی دوی سره د مرستو هیڅ رګ نه لګیږي. په افغان دوبۍ کې د میشت وزیرستانوی کډوالو یو مشر ماری خان وزیر مشاد رډو ته ویل
میش دا غوړي د یونیسیار نه د مشاد رډو په واسطه چې د میش سره د ژمنی نغدي مرسته خامخا وشي ویل چې نر کول شول، خو د دوا کول خو بیخي دا سنیم نیمګر شي او ساش کول خو بیخي ها پاته نه لګي او ورکی دي که نو وشي بیا ان شاء الله میر د ریاست مخته درنه حاضر کوي چې زمرا کډول دي او مظاهره هو بوسي روډ هو بندوي او میر د یونیسیار د اخلاق چرواکي نه دا خواسته چې میش د خپل حق ادا کو اک نغدی وی ک خوروکی وی او کندرا سرپنا زینې ویل چې زمای دی او ورې دی برونینه دی او د میش خل ډیر به واسطه او ډیر غریب دی.
وزیرستاني کډوال وای دوی د اقتصادي امکاناتو د نشتون لکبله په ژوند کې له بیلابیلو کړهونو سره مخامخ دي، نه خپل ناروغان ډاکټر ته بیولې شي او نه ځانون لپاره اړین خوراکي توکي برابرولې شي. د افغان دوبې په سیمه کې یو بل میشت وزیرستاني کډوال خیر محمد وای
پروسش کال څو کومه مونږ سره ژمنه مرسته وشول درې $1 هدا دوا کوله مونږ به برخه شي پرون شاس کال څو نیمای خل ته ملا شو لاته نیمای خل پات شول به برخه پات شول مونږ نه بیا اله کو چې په ساخ کال کې مونږ سره ژمنه مرسته خورکی تو کې دا هر شي نه به برخه پات شوی مونږ چې کوم دی الته کلینیکونه نن لرو دوايان نن لرو بیماران دغه سره پرته دي.
وزیرستاني کډوال وای هغه سیمه چې دوی پکې میشته د نورو هوارو سیم پرتله سړی او وبري ندی او دوی د اقتصادي ستونزو له کبله د سوانګ توکو د وادرملو او نورو ژمنه ای توکو درانه ول وسو توان نه لري.
نور الله وزیر يم میشو په خیمه که پروتایی چه میش تا چه بندی باس فونیم شی دی میش سر کمک وشی پا میش خوش او رو وشی لیار بند شی بیمور تا هر تکلیب تایی میش در دبل پی دی یونسیار نده ها هشتان دو چه در میش تونز دای حال کو
زمانم عمر دای سولر روان دای جمعه روان دای اوبر روان دی برونی نر روان دی و دی میش سر اید سا دی دغ سباب نشتا چه میشی وکی دی یونسیار نده ها هشتان دو چه میش تا دا پزر نظر نقدیم رست در سر ورسوی
یاد استونزی ما پخوز که در کدوالو اداره لچارواکو سر شریک کردی هاگوی مشال رادوی تا پلیکنی برنه رالگیری پیغام که ولچه دا مسانه دیونیسیار پگرون زینو نریوالو بنسرتونو سر شریک کردی خود کدواله یا بیزایا که دلو پا برخه که زینو نریوالو مسالو تا پکتو هاگوی تر او سپا دیاره مثبت زواب ندیور کردی چارواکو پا زنگلی دول جمی که در کدوالو استونز مهمی و بللی اوی ویل نور و ملی او نریوالو بنسرتونو سر هم پا اریکه کدی یاد دیوی د 2014 زیږدیز کال په نیمایی کې په وزیرستان کې د پاکستان د پوز د ضربې عذاب عملیاتو له پیلې دوره وروسته د وزیرستان یو کډوالو زرګونه کورنۍ په خوست او پکتیکا کې میشتي شوي خو یو شمېر د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې بیرته خپلو سیمو ته ستنې شوي دي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. دې برخه کې د ازادۍ راډیو 25 دقیقې بحث درته خبرو چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر ترنګلو اړیکو څرخي. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان خبرالانو مرکز د تلو نیوز د خبریال روح الله سنگر د خوشی کېدو خبر ورکوي. د مرکز نن په یو خبر پانه کې ویلي چې ښاغلی سنگر چې دوه ورځې وړاندې په پاروان کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی و خوشی شوی دی. د افغانستان خبرالانو مرکز د هغه د خوشی کېدو هرکلی کړی خو د هم ویلي چې هغه د قانون خلاف نیول شوی او د یو خبریال په توګه ازادي سلب شوې وه. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2.5 میلیون ډالر په لګښت د یوې پروژې په ترڅ کې د افغان خبریالانو ملاتړ کوي. په افغانستان کې د خوندي راپور ورکولو تر عنوان لاندې پروژه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ولسواکۍ بشري حقونو او کار د ادارې لخوا تر لاس لاندې نیول شوې. سیګار پر ایکس شبکې لیکلي چې له خطر سره د مخامخ خبریالانو سمدستي ملاتړ او خوندیتوب او د ناسمو اطلاعاتو او سانسور د مخنیوي لپاره له رسنیو سره مرسته د دې پروژې هدف دی. تاکل شوی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا وطنبای او سبا چهارشنبه په نیویارک کې ملګرو ملتونو په مقر کې د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نما په خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی چې دا غونډه د کابل په وخت ماښام په 9:30 بجې پیلېږي. امنیت شورا په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان په اړه څو غونډې جوړې کړې دي. د بی سرحده ډاکترانو ټولنه یا ام اس اف وای د افغانستان د روغتیايي برخې ستونزې د صحي تاسیساتو د لا زیانمنېدو او د روغتیا پالانو د نور کمی باعث شوی او په نتیجه کې ډیر خلک له روغتیايي خدمتونو بې برخې شوي دي. ام اس اف په یو مفصل راپور کې چې پرون خپور شوی وایي له دې سره د صحي وضعیت د لا خرابېدو او د زیږون پر مهال د ماشومانو د مړینو زیاتېدو خطر رامنځته شوی دی. د غزې روغتیایي چارواکو نن خبر ورکړ چې د غزې په جنوبي ښار رافه د اسرایل په توغندوي حملو او بمباریو کې درې کورونه لګیدلي چې په نتیجه کې 40 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. لسګونه زره بې ځایه شوو فلسطینیانو د غزې پر شمال د اسرایل له حملو د خوندیتوب لپاره د مصر سرحد ته نږدې په رفه ښار کې پناه اخیستې. خو دا ویره په زیاتېدو ده چې دا سیمې هم نورو خوندي نه دي. د شمالي کوریا مشر نن د هغه څه په وړاندې د نورو تهاجمي اقداماتو خبرداری ورکړ چې د امریکا په مشرۍ پوځي ګواښ وباله. کیم جونګ اون دا خبرې نن هغه مهال وکړې چې د شمالي کوریا د دریم پرمختللي توغندوی د ازموینې ننداره کوله. دا توغندی په دې هدف جوړ شوی دی چې د امریکا مرکزي قلمرو په نښه کړي.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم ستړي مشهزه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو 25 دقیقې اونیز بحث مو خراغلاست ویم. په نننی بحث کې لغ په لرونو میلمنو سره د طالبانو او د پاکستان د اړیکو د خکولو لپاره پر هڅو باندې غږیږو. په وروستیو کې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر سردار احمد شکیب د پاکستان جمعیت علماء اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې د کابل او اسلام آباد پر اړیکو باندې خبري کړې دي. په دې کتنه کې مولانا فضل الرحمن ته د کابل د سفر بلنه ورکړل شوې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د مولانا فضل الرحمن سفر احتمالی سفر د افغانستان او پاکستان په اړیکو باندې ګټور او اغیزمن بولی.
مولانا صاحب فضل الرحمن د پاکستان هیواد کې یو مطرح سیاسي شخصیت او مذهبي مشر ده او د جمعیت علماء اسلام سره پاکستان کې اوږده مخینه لري په دغه مشر ده او افغانستان ته غوښتنه کړې وه څو واره سي راسي. دلته شرایط په کله مساعد نو مشران مصروف او اوس بلنه ورکړل شوې ده مساعد وخت را دي. بل دا ده د پاکستان ولس د افغانستان ولس ډېر نږدې شراکتونه لري خصوصا مذهبي تړاوونه. په دې برخه کې داسې مشران راته کول نږدې نه لیده کاته بیا مثبت پیغام ته نقلول د دواړو ملتونو د دقت او د باورونو د ډیرتا په لار کې مو تمامي او دریم خبر دا چې ان شاء الله د هر نوا تماس د پاکستان او افغانستان د مشرانو ترمنځ کیږي او ناس ته پاسته کیږي د دوه هیوادونو د اړیکو په عمومي فضا باندې اثر ورسي.
د طالبانو د حکومت شارج دافیر په اسلام آباد کې داسې وخت د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر کابل ته د سفر لپاره وربلل دي چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. په تیره بیا چې د دیرا اسماعیل خان په درابرن کې د پاکستان پر پوځیانو باندې یو خونړی حمله وشو چې په نتیجه کې درویشت پاکستانی پوځیان ووژل شول او لږ تر لږه څلور دېرش نور ټپیان شول. تر دې برید وروسته هم د پاکستان چارواکو د نورو هغو بریدونو په څیر باندې د دې برید مسؤلیت او پلانونکي هغه کسان وبلل چې د دوی په خبره باندې د افغانستان په خاوره کې فعالیت کوي او له هغه ځایه په پاکستان کې په پوځیانو باندې بریدونه تنظیم او پلانوي، هغه څه چې د طالبانو حکومت په وار وار رد کړي دي. د پروګرام میلمانه دي د چارو شنونکي ښاغلی احمد خان اندړ او آزاد خبریال او شنونکي طاهر خان. ښاغلی اندر ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. په اول کې د مولانا فضل الرحمن د سفر احتمالي سفر په اړه کراته وایي چې طالبان خو وایي مهمه دی، واقعا فکر کوي دی به وکولی شي د طالبانو او پاکستان ترمنځ هغه اړیکې چې سړې وي جوړې کړي او بیرته سره سمی کړي؟
د لوی خدای په نامه ښاغلی صفي الله ستانیزی صاحب، تاسو پروګرام قدمون میلمه ښاغلی طاهر خان او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. که موږ وګورو په رښتیا هم افغانستان او پاکستان په داسې حال کې چې پاکستان دا پنځه سوه کلو کې زموږ په هیواد کې لاسوهنې کړي دي، پردۍ پروژې دلته پلي کړي، نیابتي جګړې راوستې دي او اوس هم ډېره ټکماری کوي، د خپل بام وار په موږ اچوي. خو موږ ګورو چې موږ له پاکستان سره ډېر مشترکات لرو، باید دا خبرې د سیاسي او ډیپلوماتیکو اړیکو د لارې حل شي، ځکه زموږ په څنګ کې دا زموږ ګاونډی هیواد ده. دوی باید هم په خپله سرجي کې بدلون ولي او د افغانستان اوسنی حکومت هم ځینې مجبوریتونه لري، د ټول نړۍ سره نشي کولی چې سیاسي تعامل نه لري. د مولانا فضل الرحمن غوښتنه فکر نه کوم چې د ښاغلي سفیر په خوله باندې شوي، بلکې د اسلامي امارت چارواکو شاید دا غوښتنه کړې وي چې د مناسبات سم کړي. خو دا باید له یاده نه باسو چې د پاکستان د حکومت هغه ملایان چې څه دي، دا د پاکستان د استخباراتو لوړپوی غړي دي او د استخباراتو په اشارو باندې مخکې دي. نو هیله من یو چې د افغانستان اوسنی حکومت یا طالبان دې ته توجه وکړي چې ځینې مسایل د مذهبي شخصیتونو له لارې حل کېدای شي. خو د پاکستان هغه خراب استراتیجی چې کوشش کوي په افغانستان کې بیا جګړه وي او د دوی اقتصاد هم ډېر خراب شوی، وضعیت خراب ده، اولته استخباراتي عملې کوي، دا په افغانستان او د افغانستان په خلکو او په اوسني حکومت باندې تور لګوي چې دوی له خوا ده. دا مسایل باید د دوی له حکومتي چارواکو سره حل شي. موږ خوشحاله یو چې دغه اړیکې سمې شي، که څه هم مولانا فضل الرحمن د ټول وخت کوشش کړی ده د افغانستان کې جهاد وغوړي، په داسې حال کې چې پاکستان کې یو کفري قوانین دي، ولس ډېر عام، ولس ډېر شریف خلک دي، هلته ډېر ستونزې دي. همدا اوس د پښتنو په سیمه کې د وزیرستان په سیمه کې لس زره انسانان ورک دي چې نیمایي برخه ښځې دي او دا د دوی فوجانو بولی دي. مولانا فضل الرحمن که چیرې واقعا د افغانستان لپاره سوله غواړي، باید په پاکستان کې هم د حکومت تغیرات وغواړي او دا تغیرات زه باور لرم چې د پاکستان ستراتیژي ته بدلون ورکولی شي او د افغانستان سره کینیک اړیکې ولري د دغه اړیکو په جوړولو سره د دواړو وادونو اقتصاد هم ګټه ده او دغه تومتونه او بهانی او ځینې هغه کارونه چې د ډیرن کارګرانو کارخانه ټول اغزن سینی ولیده او دوی ډیر قوي استخبارات او پولیس لري بیا هم هر چاودنه چې پاکستان کې عمله کوي د افغانانو ور باندې کوي او دوی ته ډیر ساده ده چې افغان کډوال ونیسي او غوښنه اقرار واخلي وی دبوي او په میډیا کې وخی خو زباور لرم چې دا د حل لار نه ده موږ لمنو چې مولانا فضل الرحمن هم په خپل تیر استراتیجی کې جواز په افغانستان کې بیا د ونکم جهاد وکړي او د افغانستان لورې ملامت کی بلکې خپل د فکر کې چې دوی د افغانستان لپاره څومره ښه ګاونډیان کېدل شي.
مننه کوم اندر صاحب د نن د کډوالو نړیوال ورځ د 13 دسمبر او پاکستان هم د افغانستان میلیونونه کډوالو ته په تیرو څه باندې څلوېښتو کلونو کې ځای ورکړی و اوس یې مګر یو دم دغه کډوال راوستل. د امریکا د سول انسټیټیوټ وایي چې د دغو کډوالو د راایستلو یوه اصلي ریښه او جرړه هغه څه دي چې د پاکستان توقعات طالبان ور پوره نه کړل په تیره بیا د ټي ټي پي په برخه مبارزې په برخه کې او ځینې نور مسایل واقعیا څومره دغه سره تړلې ده دغه د کډوالو مسله او د ټي ټي پي مبارزه د پاکستان له لیدلوري افغانانو ته خو به یوازې د افغانانو راتګ مهم وي په دغه شرایطو کې او د هغوی سختۍ چې ورسره مخ کیږي؟
برعکس اول خو باید دا ووایو چې زموږ خپله په تیرو څلویمو لسیزو کې حکومتونه ظالمانه برخورد کړی ده که سیاست نه دی کړی یرغلونه زموږ هیوادوالې په میلیونونه دې ته اړته چې ګاونډیو او د نړۍ ډېر هیوادو ته هجرتونه وکړي دا د دوی مجبوریتونه اوس هم دا لړۍ روانه ده. د پاکستان کې د افغان مهاجرو له حقوقو نه ډېره لوړه په لوړه کچه استفاده شوې ده. هغوی د کشمیر د چچن د اذربایجان جګړو ته لیږلې دوی پاکستان خپله کمشي کاری پر کړې ده او افغان مهاجرین دوی هیڅ حقوق نه کوي په خپله ځان ته د ژوندانه چارې برابري ډېر په ښه توګه سره هلته ژوند کوي او د پاکستان دغه بې شرمانه ظالمانه د بشر د حقوقو د اسلامي حقوقو او د بینالمللي حقوقو پر ضد کړنه چې یو دمې ډېر زیات افغان مجرم راوېستل او لایم راباسي دغه فشارونه یې دي په طالبانو راوړل تر څو زموږ د بهرنیو چارې واک پلاس کړي شي زموږ د مدنونو صلاحیتونه ولري او نور هم ځینې د پردې تر شا پټ خواستي لري دا یې غوښتل قبول کړي. افغان مهاجرینو باندې ظلم وکړ تاسو وګورئ دوی ګاڼې دوی زیورات دوی جایدادونه تر ضبط کړل او ټول نړۍ سیلبینه وه. ملګري ملتونه د بشر د حقوقو ادارې هغه چې په افغانستان کې ناری وي د امریکا متحده ایالات اوس چې دومره ناورین رامنځته شو اوس ځینې هیوادونه خپل غږ جګوي چې ډېره ناوخته ده. پاکستان کوشش کوي چې دا یو بهانه وګرځي په داسې حال کې دوی ډېر قوي پولیس استخبارات پوځ لري یو اتومي هیواد ده. دوی د خپل هیواد سرتاسري امنیت باید ټینګ کړي نه چې په افغان مظلومو کډوالو باندې بهانې وکړي او دوی ته بیا د نړۍ نه دوی په سر نورې پیسې لاسته راوړي او یا هم هغه فشارونه چې ما مخکې ویلي د افغانستان په اوسنی حکومت راوړي تر څو خپل مقاصد ته ورسیږي. دا یو غیر بشري کړنه وه. زه باور لرم چې تاریخ به په یاد وساتي چې پاکستان څنګه په لومړي سر کې چې ګټې وې افغان مهاجرینو تشویقول خلک تشویقول او د خپل هیواد په ضد جنګول دا به تاریخ ولیکي. خو زمونږ هیله دا ده چې افغان حکومتونه چې یو حکومت په بل پسې راځي پر ځای دی چې مهاجرینو ته شرایط آماده کړي برعکس نور مهاجرینو موځي طالبان راتګ سره څه د پاسه یو میلیون افغان مهاجرین افغانان کډوال شوي چې ډېره برخه ټول کډرونو دې ته باید حکومتونه توجه وکړي. ځان دا اوس موږ خبرې چې اروپایي وادو کې په ډېرو نورو امریکا کې کاناډا کې ترکیه کې په شرقي اروپا کې افغان کډوال ډېر ستونزې سره مخامخ دي قانوني ورکول کېږي دوی سره دوه مخه سیاست کېږي. دا باید هم ملګري ملتونه هم د افغانستان اوسنی حکومت دې ته توجه وکړي او دغه افغان کډوال چې پاکستان کې پاتې دي خپل سرمایه باید انتقال کړي کنه په دوم پلان کې دوی ته هم لارې جوړيږي. دا به د دوی په زورونو هم لاس پیل کړي. تاسو پوهیږئ چې پاکستان له هر نوع هغه شرایطونو کار اخلي چې دغه افغانان وزروي او د افغانستان د خلکو او جغرافیه سره د دوی دښمنی ده. کله چې ګټي زه باور لرم چې افغان ماجین به بیا ولم سوي چې کډوال سي او دوی ته ورشي تر څو دوی خپل هغه بزنس چې د ما جن سره کړی دی ویکلی.
اندر صاحب مننه کوم درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث او البته د طالبان او د پاکستان د اړیکو د خکولو پر هڅو باندې غږیږو، او دا چې د پاکستان حکومت څنګه د کډوالو د استلو په برخه کې ګړندی اقدام کړی دی. یو لنډه دمه به اوس واخلو.
ژوند که روغ یا که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپلو ماشومانو ته دا پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یقینی کړئ.
اندر صاحب، د طالبانو د کورنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا د کډوالو د راستلو په موضوع باندې بحث وکړ. تر هغه مخکې ملا یعقوب هم ځینې څرګندونې کړې وې، امیر خان متقی هم ویلي وو. په ټوله کې دغه د کډوالو د راستلو موضوع داسې شو چې طالبانو ته فرصت ورکړ چې د پاکستان پر ضد باندې ځینې څرګندونې وکړي، هغه څه چې پخوا کم ښکارېدل. امیر خان متقی به د ټي ټي پي په مورد هم غږېدلی وو. یعنی په ټوله کې د دوی نظریات اوس داسې دي چې هغه د پاکستان ته چې څنګه انګیرل ویل کېږي چې هغه سې د هغه په خوښه باندې نه دي. نو فکر کوي د همدغو په ټوله کې لیدلوري او سیاست د بدلون او سمون لپاره پاکستان دغسې هڅې کوي که څنګه د مولانا فضل الرحمن پر رالیږلو او د ځینو نورو اشخاصو.
زما په اند په رښتیا هم همدغه خبره ده، ځکه چې دوی څو وزیرانو یې هم غږ کړ. پخواني صدر اعظم یې چې نواز شریف دغه هم غږ کړ چې باید اړیکې سمې شي او مهاجرینو نه ویستل شي، او ځینو پښتنو مشرانو غږ کړی ده. خو دا ډېره ناوخته ده د پاکستان په دې کړنو سره، نه یوازې چې ځینې مشران ځان ته وهڅول د دښمنۍ حتی ورسول، افغانان هم دې سره منسجم کړل، او هغه پخواني مجاهدین چې د پاکستان غلامي کوله یا په طالبانو کې داسې کړی دي چې د پاکستان غلامي ته غاړه ایښې وه، هغه هم وسپوه شول. د افغانانو د ملي یووالي لپاره دا یو ډېر ښه کار و چې پاکستان خپل دا تور مخ یو ځل بیا ښکاره کړ. خو دغه مهاجرین باید خوشحاله اوسېږي په دې شرط چې له موږ سره د افغانانو سره ملګري ملتونه نړیواله ټولنه مرستې وکړي، دوی خپل هېواد ته راستن کېږي. زما په اند نور هېوادو کې په ایران کې هم دا لړۍ روانه ده. دې ته باید شرط آمده چې یو دمې د دوی راویستل دا یو فشار ده، یو بوج ده، انساني بشري ناورین مسره دي. نو د طالبانو کوم مشرانو چې هغه پورته کوي، زه باور لرم چې افغان کرای کیږي خو خرچیږي نه. دوی به هم د پاکستان مخ پیژندلې، او راغلو د ټي ټي پی موضوع ته. ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ موضوع ده، او د پاکستان کې چې کومې توریستي ډلې جوړې شوي یا اسلامي، دا د پاکستان استخبارات او فوج جوړ کړی وي. ځینې شاید اوس په مقابل کې غږ کړي عملی کوي، خو ځینې لا هم د دوی تر کنټرول لاندې دي. دا یو لوبه کوي. پاکستان په نړۍ کې توریزم د مور په نامه یادیږي، او په خپل دام کې اوس راګیر شوی. امریکا او د نړۍ نور زبرځواکونه ګاونډیان اکثر ورباندې بې اعتباره شوي دي، ځکه دوی هڅې کوي دي. دوی لوی درسیز امریکا ته لاړه، غوښتنې کړي دي، حتی د ډیورن د حملو غوښتنې له امریکا نه کړي، او دای ویلي چې په طالب مشرانو باید فشار راوستل شي. زما په اند د دې په ځای دوی باید خپل ستراتیژي ته تغییر ورکړي، او د خپل بام واوري مخکې مې چې موږ روانه شوي، او دوی باید په کور دننه کې د خپلو خلکو امنیت ونیسي، د خپلو خلکو مقابل کې سیاست وکړي. همدا اوس د دوی اقتصاد په ډېره لوړه کچه خراب ده. د دوی هغه کړنې دي چې یو حکومت هم تر اوسه خپله قانوني دوره نه ده پوره کړې. د دوی هر لومړی وزیر یا اعدام کیږي یا تختی، او یا هم زندان ته لوګي، چې موږ همدا اوس وینو هلته یو موقتي حکومت ده، او د اوس لپاره یو کرای شوی پښتون ښاغلی کاکړ لوسته چې هغه کوشش کوي چې واک ته ورسیږي، د افغانستان په ضد ډېر تبلیغ کوي. موږ پوهیږو چې په افغانستان دننه کې ډېرې ستونزې دي. طالبانو هم د ملګرو ملتونو د قوانینو سره سم حکومت نه دی جوړ کړی، د ښځو حقوق یې پښو لاندې کړي. خو پاکستان نورې غوښتنې نه دي. پاکستان خپلې ستونزې باید د افغانانو باندې پاک نه کړي. پاکستان باید نړۍ ته جواب وایي، ملګرو ملتونو جواب وایي چې دوی په تیرو کې څه کړي له افغانانو سره، د نورو هېوادو سره څه کړي، او له خپلو خلکو سره څه کړي. دوی د خپلو خلکو سره ډېر ظلم کوي. ټول زندانونه یې د افغان کډوالو او ځینو پښتنو مشرانو نه ډک دي، چې زموږ هلته خویندو په زندانونو کې زیږون وکړو. دا هر افغان او د ټولې نړۍ لپاره د شرم ځای ده چې په موږ دومره ځله روان ده او بیا هم د پاکستان خبره باید ومنل شي. ټي ټي پي د دوی په لاس جوړه شوې ډله ده، دوی د خپل کنټرول کې د افغانستان سره موږ پوهیږو چې هغه افغانان دي.
یو څه بل رپورټونه هم داسې دي او ممکن ډېر مسایل راپور هم نه شي، مګر هغه لوی حملې خو راپور کېږي چې په پاکستان کې وروسته له هغه چې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل پاکستان کې دننه بریدونه زیات شول، ان تر دوه چنده شول او تر ټولو دا وروستۍ حمله یې په دیر اسماعیل خان کې. او په هر صورت د ازادي راډیو زینو اوریدونکو زموږ په فیسبوک باندې کمنټونه کړي دي، کوم غوښتل په هغه اړه خپل نظر ورکولی شو په دې وروستۍ مسله باندې. په همدې مسله باندې موږ د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې لیکلي وو چې کابل ته د مولانا فضل الرحمن احتمالي سفر او د طالبانو او پاکستان د اړیکو د خوالي هڅې څومره نتیجه ورکوي. که څنګه زینو خلکو لیکلي لاغې ډلې حامد مینپال چې پاکستان هیڅ وخت د خبره د افغانستان په ګټه کار نه کوي، ځکه دی وایي چې ډاکټر نجیب شهید که جمهوریت نسکور کا اوس امارات هم ورانوي. فرهان محمد لیکلی نظامی جنرال دی، د ملا په لباس کې راځي خپل یارانو سره ګوري، البته دا د کامنت دی. افسر بدلون په نوم چا لیکلی د افغانستان لپاره به کومه خاصه پایله ونه لري، احتمال شته چې د پاکستان حکومت پاکستان کې د وروستیو ناامنیو لپاره رالیږلی وي، څو په د خبره په اسلامي امارات باندې یو ډول فشار راوړي خو نتیجه نه ورکوي. محمد غنی لیکلی الله دې په خیر راولي، خراسان پکتیاوال لیکلی نتیجه نه ورکوي. او لال محمد خان هم درد لیکلی پر کونړ سیند دی بند جوړ شي، دا د ټول افغانانو غوښتنه ده. صفت الله عزیزی لیکلی لده د خیر تمه ډیره لري خبره ده. زاهد افغان لیکلی د مولانا صاحب راتګ افغانستان ته ګټې لرلی شي، که نور څه نوي په خبره خو تر ټول پاکستان ښه پوهیږي، دا ټول پاکستان مني چې نوموړی تر ډیره بریده په خبره پوهیږي. ښه قدیم شوقی په نوم یو چا لیکلی چې فایده نه لري د سفر. البته زموږ اوریدونکو دا میسجونه لیکلی وو په فیسبوک باندې، تاسو هم کولی شئ چې د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې خپل نظریات را سره شریک کړئ. اندر سب دی بحث په دې برخه کې غواړم وپوښتم چې د مهاجرینو جبري اخراج د دې لامل شو د پاکستان پر ضد باندې دغه سرګندونې په افغانستان کې حتی د طالبانو په لوړ پوړو لیکو کې وشي. په ټوله کې افغانان هم ډیر زیات ناخوښ دي په دغسې سختو شرایطو کې، نړیوالې ټولنې او سازمانونه هم غبرګون ښودلی دی او دغسې په ټي ټي پي باندې هم د څه توقعات چې پاکستان له طالبانو درلودل هغه ویل کېږي چې نه دي پوره شوي. پاکستان په وار ورده خبره کړې ده. دغسې پیچلي حالات چې راغلي دي دا بالاخره د دغو دوو ګاونډیو هیوادونو هغه راتلونکی څه ډول کړي، ځکه چې دوی ډېرې مشترکې پروژې لري، لکه څنګه چې ذبیح الله مجاهد په خپل اول غږ کې وویل چې اقتصادي پروژې ډېرې مشترکې لرو. مثلا ټاپي یوه لویه برخه ده چې پرون د ترکمنستان هغه راغلی و وزیر د خارجي، او ګڼ نور دغسې د منځنۍ آسیا او د افغانستان او پاکستان او د هند مشترکې پروژې دي. یعنی بالاخره څه به کېږي که دغسې حالات ترینګلي پاتې شي؟
منه کوم لمړی خو به د خپل هیوادوالو د لیکنو پاک ته وایم چې نه یوازې ډاکټر نجیب الله شت کوي، برانجین ربانین دوی وژلی، ملا لوی ملا سیم ملا مریم وژلی ده، او دوی د افغانستان له خلکو او له جغرافیې سره دښمني لري. هر حکومت چې دلته راځي دوی قوي افغاني حکومت نه غواړي، د افغانستان کې جګړه غواړي، جګړه دوی په ګټه ده، لوبې کوي، ډېر وزیر هغه پلانونه د افغانستان لپاره لري. دا چې دوی اوس دا مولانا یعنی مولانا سور چلتار تړي، زه باور لرم چې دا د افغانستان په ورانۍ کې ډېر لاس یې درلودلی ده. خو اوس که ما چې سر کړی دی ځینې مجبور کړي دي، مجبور له ګاونډیو سره اړیکې سمې کړو. د دوی نه په رښتیا هم خیر نشته، ځکه د دوی ملا امام کلینر مامور سماورچی هر څوک د استخباراتو غړي دي، پاکستان ډېر کار کړی ده. هسې که خپل استراتیجي ته بدلون ورنه کړي، زه باور لرم چې دوی به خپل پلانو کې ناکامي، لکه څنګه چې تاسو ویلي او داغلی ذبیح الله مجاهد ویلي دي. موږ له ګاونډیو سره ښې اړیکې غواړو او د افغانستان جیوپولیټیک جغرافي موقعیت همداسې دا ترانزیتي لاره د مرکزي آسیا او د جنوبي آسیا ترمنځ ده. که پاکستان خپل لارې ته بدلون ورنه کړي او د افغانستان سره د یو بین دول د حقوقو او د ملګرو ملتونو د حقوقو په بنسټ ګاونډیتوب ونه کړي، دا د دوی اقتصاد نور هم خرابیږي او د افغانستان لپاره هغه پخواني خوبونه چې دا بتل جګړه وی زباولن چې نړۍ هم نور د افغانستان چکو سره دا اصل ته باید یو داسې حکومت چې اساسي قانون لري د ملګرو ملتونو د هغه غوښتنو سره سم جوړ شي دا به د پاکستان او د ټولو ګاونډیو په ګټه وي. موږ یوازې پاکستان سره ستونزې نه لرو، ایران هم په دې وخت کې د امریکا لپاره ځینې هغه کلین تر سره کی پاکت کې وی هم ډیر وخت نه دی وی هم ډیر په دا پنسل کلو کې هم تاسو ډیر مخکې راغلي حتی په پولو کې او زموږ بو د دې ته په وړاندې ګورګلی دی او راغلو د کونال د سین په سر باندې جوړول د افغانانو کار دا د افغانانو څنګه د کل چې حکومتونه قوی کیږي خامخابه زموږ وګو مهار کیږي د دې هوادوال به هم وسیږي موږ به خپل واد رغو په صورت چې وسینی چارواکي چې طالبان دي د افغانستان د خلکو غوښتن ته غوږونی سي او دلته یو مشروع حکومت چې د افغانانو په خوښي جوړ شي دا به هم د سیمه او د نړۍ د وادو لپاره هم کوي او افغانان به نور له دې نه زیات لا تمیلو نه زیات ماجر شوي دي او لا هم هجرتونه کوي او دا به یو تلپاتې سولې ته مخه کی. د پاکستان حکومت غوښتنې نور فکر کوم چې هغه خوبونه چې دوی لیدلی چې افغانستان به دوی پنځمه صوبه وي او په افغانستان کې به دوی لوړ لاس لري دا یې له اوبو سره له اوسوي دي ښه به دی چې د یو ګاونډي په توګه له موږ سره مخکې لاړ شي دا د دوی د خلکو په ګټه ډېر تمامېدی چې او بل د ډیورنډ کرغړنې کرښې چې دیش کله نور پر کې د قرارداد دوی دې ته هم ډېر او چېږي کوشش کوي چې د نړیوالو او د خپل خلکو توجه د افغانستان لور ته راوړي ځکه ټي ټي پی په افغانانو بهانه کوي دا د افغانانو کار نه ده. دوی د هڅو کې موږ چې دا 50 کاله زموږ د حکومتونو مخالفین ساتل په بربند ډول د مجاهدینو تنظیمونه مالته د طالبانو مالته او دوی به ویل چې خدای دې نه کړي زموږ سره نشته
ملی اندر سے خیوت یوت ظاہر دی چھ طالبان داسم چخکاری بی اڑی کو ندی مثلا سراج الدین خانی د ٹی ٹی پی او د پاکستانیانو ترمنز دو واری د خبرو منز گریتوب ک بلکہ دری واری پ اوائلو کی یعنی اغه دغه مسائل ته پکتو دا چھ دوی ډیر وخت په پاکستان کې پات شوی دی پ هغه سیمو کې ٹی ٹی پی اوس ډیر فعالیت لري او نور ډلی پم دی خاطر باندې د پاکستان حکومت دغه سرګندونی کړی دی وایي یعنی په دې برخه کې غواړم چې په خپل طالبان هم هغه څه چخکاری په دې مسله کې یعنی ډیر د ملامتۍ غوته ک ورته ونه نیول چې هغه څه بم خنوي دوی په خپل منځګړیتوب کړی دی د اړیکو او دغه ته په کتو باندې دا وایي او تر څنګ مثلا هغه وسلې چې امریکا پرې خودلې هغه په پاکستان کې وسلوالو ته ورسېدلې او د طالبانو د حکومت موجودیت کې دغه ټول مسایل باعث شول چې د طالبانو سره د پاکستان اړیکې یو څه سړې شي او بل اخر دغه ګندونی وشي د دوی پرځت
پرختام زما پاند د طالبانو چارواکو هغه منځګړیتوب چې د پاکستان استازي براتله دوی کاول چې ټکو سره یو لوی ډیپلوماټیک او استخباراتي اجتماع چې څه ویده او د پاکستان حکومت دا یو راس یو رقم چالو چې وی وای نړۍ ته کوته چې د دوی سره دی په داسې حال کې چې اړیکه به ځکه لري چې هغه پښتانه دي د خو هم پښتانه دي افغانان دي دا په دې معنی نه دوی د خپل امنیت په نيسي موږ 50 کاله د جګړې او د توریزم قرباني شوی دوی د هم هڅو کې د خپل هواد او خلکو لپاره د کوشنو کې خطر زلمون دي په کار واچي تر هو د افغانستان لوري دي ته خطر پیښ نه شي او دا چې منځګړیتوب شوی د خو وس دغه مولانا فضل الرحمن راځي د اړیکو لپاره منځګړیتوب کوي دا دې معنی نه لري چې دوی به مستقیمه نوغي تنظیموي بلکې بیا وایم چې د پاکستان لوري جوړ شوی او د غوی د کنټرول لاندې خلک دي او خپل امنیت ورته سم کی دا او پاتې د وسلو به کنه غواړم د وسلو خبره به بخي وته یو خاطر پیډو پاکستان زموږ د هواد اردو درس کله مخکې ټول چرکلې زموږ ټول وسلې الته دي د کلشنکوف حکومت زموږ ټانکونو تیاری وسره دي او دوی سره دغه تورستي لري دوی
بل مګر د وسلو خبره خو خپل امریکایي چارواکم کړي او هغه بازارونه چې په دغه سیمو کې په سرحدونو کې چې آزاد بازارونه وویل کېدل چې طالبان له دغه لارو ډېرې زیاتې مالی او پیسې ترلاسه کوي یعنی دغه راپورونه کې راغلي دي او خلکو له امریکا سره د مسایل شریک کړي دي
جګړه امریکا ولې پریخوي دوسی ولې دا مذاکرات دا چې وکړي چې یو ګډوډشن نه غي اوس جمهوریت سقوط کوي طالبان وخت سره چې واضح خبره طالبان ته یو انقلاب بلل شو او په سردي ولایتونو کې وسم د ټولي پولي کنټرول څوک نشي کولای وڅ پولي ورسره 2500 کیلومتر سرحد لري د دې کنټرول باید خپل پاکستانیانو کې او وسلې زموږ ډېر وسته پاکستان ته ورغلي دي، په دې کې هم د پاکستان د استخبارات لاسو دوی په خوا هم د نور تورسي ډلو په واسطه د افغانستان ډېر وسته وړي دي. دا نو نشکره چې اوس ټول ملامتیا په طالبانو راچو، طالبان واک لري دي فکر نه کوم چې اوس په وسله پاکستان ته ورولېږي، خو دا چې په اول اوایلو کې څنګه چور شوي څنګه وسله تورستان لا ته ورغلي، دا پښتنه باید د ناټو د غړي وادو د امریکا همدا چې د ګاونډیانو او د هغوی وادو چې
سلامت اوسئ. 15 دقیقې بحث هم دلته ختمیږي. له تاسو اوریدونکو همکور موادان مننه کوم، او له احمد خان اندر صاحب هم مننه چې په دغه بحث کې راسره اشتراک وکړه.